سلام وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی تر نامعلومې مودې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو، د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چاوي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیې ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیې د ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هره اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرونو ته وویل
It's not for us to decide or to have strong opinions on
داز موږ دنده نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول کړي او څه شی قبول نه کړي. داز موږ دنده ده چې له خپل حق د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزولی دی. د هغې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټی ټی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2مه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولی دی. د هغه وسلواله ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخیری نیټه د می تر 10مه وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دی ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر لسمه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نخولو په شرط زیاته کړې وه چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو با
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
کابل دا مهال د دوه رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندي پلاوي مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلی هندی پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندی پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندی پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې خې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اگست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میټریک ټنه غنم مرسته هم اعلان کړه. هندی پلاوی له طالبانو سره د خو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي ک طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولای شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلی سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې مختوړي. طالبانو ویلی دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې د هڅې خې مختروانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګنی لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري. خدا چې د طالبانو حکومت بل دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګاډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند له یو کارپو سره اسدالله لودین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي، او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په د زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان دی تروریزم زالونه ګرځي او افغانستان د انزوانه وزي، نو اړینه او ضروری ده چې ټول ملکونو سره په شمول د هند شراوابت ولرو او د افغانستان د ملی منافع او د ملی ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلې شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، تکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوذ نه دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سي چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافع پر رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. کچیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو هاتف مختار چې د هندي پلاوي د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د اصولیز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګری ډلې چې د پولي بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګرو ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همسته.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.